السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1409 کال د غوایی یا ثور یولسمه چې د 2013 میلادي کال د می له لومړۍ نیټې سره برابره ده. پرون د ثور لسمه نیټه وه چې په افغانستان کې پر خبریالانو او د بیان پر ازادۍ د برید د تورې ورځې په څیر په تاریخ کې به په یاد پاتې وي. په دې حمله کې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون لس خبریالان ووژل شول. ازادۍ راډیو نن د خپلو همکارانو او نورو ژورنالیستانو په ویرجنه ده. او په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، تر ډیره د دې حمله اړوند راپورونه لرو. په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي او د هم د خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید جنګي جنایت بللی. د لغمان ولایت چارواکي وایي د علیشنګ درې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. او د اسرایلو صدراعظم وایي هیواد یې لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید جنګي جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر وریاچ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل پرونۍ پیښې وښوده چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د ښاغلي وریاچ په وینا اروپایي هیوادونه باید د افغانستان ناسم شرایط درک کړي او د افغانانو له جبري ایستلو لاس واخلي. زمون غوښتنه له اروپایي حکومتونو دا ده چې د افغانانو جبري استل بند کړي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی چې خلک داسې ځای ته استوي چې ژوند یې له لوی خطر سره مخامخ وي. د کابل په ششدرک سیمه کې پرون دوو غبرګو ځانمرګو بریدونو د نهو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. په دې چاودنه کې د ازادۍ راډیو ژورنالیستان عبدالله هننزی، سباون ککړ او فرشته محرم درانی هم ووژل شول. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علیشنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د لغمان ولی محمد اسف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې و هم خوندي شول.
علیشنګ ان شاء الله چې اکثریت صحیح پاکستان موږ تقریبا د څلوېښتو محلاتو چې د تهدید زیات بلل کېدو اوس تقریبا 40 محلات یې په امن کې دي. معنا دا ده چې تر انتخابات ورځې به موږ پاتې تهدیدات هم ان شاء الله درته کړو.
د لغمان عملیات د نصرت په نوم د پسرلنیو عملیاتو یوه برخه ده چې له شاوخوا 2 ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې سیمه کې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. د امریکا د پوځ یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د پوځ د اعلامیې له مخې یو بل امریکایي سرتیری چې په دې چاودنه کې ټپي شوی و د باګرام روغتون ته انتقال شوی او حالت یې ډاډمن دی. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول د چاودنې د څرنګوالي او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا پوځ تایید کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر افغان سرتیرو حتی هم مرګ ژوبله اوښتی ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرایلو صدراعظم وایي هیواد د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په تلابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړی او په پام کې لري داسې بم جوړ کړي چې د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بلستیک توغندي کې د نصب قابلیت هم لري. نتنیاهو هم دراز له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون د دروغو پر بنسټ ولاړو بل. د ایران دولتي خبري اژانسونو لکه ایرنا او فارس د اسرایلو د صدراعظم د څرګندونې د خنداوړ او بیاساسه تبلیغ بللی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ازبکستان ته د سفر پر مهال وویل د مرکزی آسیا له دې هیواد سره د ترکیه اړیکې تر ستراتیژیک هدف رسیدلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم د اپریل په 10مه له ښاغلي اردوغان سره تر لیدو وروسته وویل چې دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوې پاڼه پرانیزي. میرزیایف چې په 2018 کال کې واک ته ورسېد هڅه کوي چې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د ازبکستان اوږدمهاله کړکیچن اړیکې ورغوي. نوموړي تیره ورځ وویل چې له ولسمشر اردوغان سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت په اړه د یوې عالي شورا پر جوړېدو موافقه کړې او وایي دوی به د دې شورا مشري کوي. اردوغان وویل چې د دې سفر په اوږدو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 25 دوه اړخیز تړونونه لاسلیک شي او دا به د انقرې او تاشکند اړیکې لا ښه کړي. او ټاکل شوی چې د ارمنستان پارلمان نن د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د ټاکنې لپاره رایه واخلي. د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د پوست ته یوازینی نوماند اعلان شوی دی. پاشینیان په پلازمینه ایروان کې خبریالانو ته وویل چې که د صدر اعظم په توګه وټاکل شي لومړنۍ هڅه به یې آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو ته چمتووالی وي. هغه د ارمنستان د پخواني صدر اعظم سرژ سرکیسیان پر ضد د اعتراضونو مشري کوله چې په نتیجه کې سرکیسیان له دندې لرې شو. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. راپورونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کابل کې پر ژورنالیستانو پرونی حمله ښایي چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په جدیت سره کار روان دی.
وروستۍ پیښه تړل کېږي او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
پر خبریالانو پرونی حمله نه یوازې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو بلکې په هیواد کې دننه او له هغې ډلې په کونړ ولایت کې هم د ژورنالیستانو غبرګونونه پارولی دي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې مدني او سیاسي فعالان له حکومت څخه غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره وړ شرایط برابر کړي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د پرونی خونړۍ حمله جنگي جنایت بللی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د څانګې مشر تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملکی وګړو په تیره پر خبریالانو دا ډول حمله خی چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. بلخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یې غوښتي دي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسانو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې پیښو کې لاس لري. پرون سهار په کابل کې په دوو پرله پسې ځان وژونکو حملو کې د 9 وژل شویو کسانو په ډله کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان شامل دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year have
I په تیر لاسو کلونو کې تباندې لزر کسان هر کال وجل سوی یا ټپین سوی دي. په دې کې د وسلوالو ډلو له خوا په قصدي ډول ملکی وګړي په نشه سوی دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنگي جنایت دی. موږ ګورو چې دایښ وسلوالي ډلې د دې حمله مسولیت منلای او موږ باور لرو چې دوی یو جنگي جنایت تر سره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبريالانو لپاره یو خنړې ورځ و. په هغه بریدونو کې نه وشت کسان وژل سول چې نه تنه د بیلابلو رسنیو خبريالان ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت تر څنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډېر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه سي. ښاغلي توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پېښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایي دنګلي محکمې نه موږ غوښتنه کوو چې دغه پېښه ثبت کړي او دغه یو جنګي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې په دې اړوند نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
په هغه بریدونو کې چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې وسوه، د غرض د ملکی وګړو په ګډون نه تلويشت نه ټپین سوي هم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان مسولین د پلازمینه د خطرناک وضعیت څرګندوي بولي او وایي د پېښه یوازې په پلازمینه کابل نه بلکې په ټول افغانستان کې تکراریږي. دغه سازمان دې ټکي ته په اشاره له هغه اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي، غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کار لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې دی وګرنل سي. تیر اکشن به هم په کابل کې په یو خونړی پریت کې شاوخوا شپېته کسان وژل سول او یو سل شل نور ټپیان سو چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه بریت مسولیت هم دایښ وسلوالو منلی وو.
د ازادي رادیو درې خبريالان او شپږ نور ژورنالیستان پرون د کابل په ششترک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شول. همداراز په خوست کې د بي بي سي خبريال هم د نامعلومو وسلوالو د زو وژل شو او په دې توګه په پرونی ورځ کې د ټولو وژل شویو خبريالانو شمیر لسو ته ورسید. په ششدرک کې په پرونی حمله کې د دریو د ازادي رادیو د دریو وژل شویو ژورنالیستانو ژوند ته د لنډه کتنه کوو. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشتہ محرم دورانی د پرونی حمله قربانیانو. سباون کاکړ دیرش کلن و، خبری ویډیوګانې او سپورتی راپورونه جوړول هغه واده کړی و او د ساور په یو لسمه نیټه په ازادي رادیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء او شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږتنه زده کوونکي ټپین شوی دي. د مسول چارواکو په خبره چاودنه درې
سباون پرون د ساور په لسمه نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره ششدرک سیمې ته تللی و چې په خپل د انتحاري بریت قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله حنانزای د تلې په لومړۍ نیټه وویشت کلن کېده. په ازادۍ راډیو کې د کار دوه کاله هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی و او ماشومان یې نه درلودل. حنانزي د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د خپرونې جوړونکی و.
باز هم من عباد الله حنانزای با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان.
فرشته محرم دورانی د خځو لپاره د ازادۍ رادیو اونیزه خبرونه نیمه نړۍ جوړوله. محرم دورانی اوس له ازادۍ رادیو سره کار پیل کړی و. هغه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده نه بلکې اصلي او سپیڅلی ماهیت خلکو ته وښيي. اغه مخکله دي چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړي. د ازادۍ رادیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کړي.
زه چې کله حالت هر درس وکوم راځم بیرته رسنوي کې کار کوم. هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه لاله وایم، هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره رقم غواړي همغه خلکو ته وړاندې کړم.
دورانیتا د خځو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دند سپارل شوې و، خو مرګ حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنکړ. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس توماس کنت په کابل کې د ازادي رادیو د دې دریو خبريالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خوشحالي څرګنده کړې ده. ښاغلی کنت په خپل پیغام کې ویلي چې د ازادي رادیو ټول کارکونکي په کابل کې د خپلو دریو زړورو همکارانو د للاستلو له کابله خورا زیات خوشحالي دي. ښاغلی کنت لیکي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي، خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او څومره هره شیبه ممکن دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، به کابل د پرونی حمله او په دې حمله کې د لاسو ژورنالیستانو د وژلو په اړه د راپورونو لړۍ ته بیا هم دوام ورکو. خدا شپه د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې هغه هم تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د لویدیز مطبوعاتو مخ کتنه کړې.
ګارډین ورسپانې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خبرګو ځانمرګو حمله ته کتلې دي. مقاله لیکي چې دا حمله په ځنګړې توګه د خبريالانو لپاره خنړی و. مقاله هغو خبريالانو ته اشاره کړې چې په دغه حمله کې ووجل سول. د کابل حمله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم ووجل سول. دوه هم ځانمرګ برید د خبريال په بڼه د لومړی حمله د پیښې ځای ته ورغلی وو او په ځان پورې تړلې چاودیدونکو مواد یې وچاودل. د افغانستان د حکومت مشرانو دا پیښه وغندله او دا حمله د انسانیت پر وړاندې برید وبللې. په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله وغندلې او وی ویل چې په افغانستان کې رسنۍ او نور انساني حقوقونه له لوی تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې یا داعش څنګ په چټکۍ سره پر خپل ویپاڼه اعلامیه خپره کړه او د کابل د خبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت یې ومانه. تیره اونۍ هم داعش ډلې په کابل کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکز د حملې مسؤلیت ومانه. په هغه حمله کې 18 کسان وژل سول او لږ تر لږه 130 کسان ټپیان سول. ډیفنس پوسټ خبرونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتلې دي. خبرونه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي په خپل پسرلنی عملیاتو سره په افغانستان کې خونړی تاریخ تکرار کړي. د 1988 کال په اپریل میاشت کې د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د خونړی کو د تاله لاري د محمد داود خان حکومت ړنګ کړ. لس کال وروسته د امریکا په مرسته افغان مجاهدین واک ته ورسېدل، خو د واک پر سر یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. اوس د 2013 کال په پسرلی کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي. مقاله لیکي چې طالبانو د پسرلنی عملیاتو له اعلان سره د سولې یو لوی فرصت رد کړ. مقاله همداراز لیکي چې طالبان د حکومت نسکوره کولو ته لږ فیصدي هم نه دی ورنږدې، خو د عادي ملکیانو ژوند یې وردوزخ کړی دی.
افغان حکومت وایي د رسنیو پر کارکونکو وروستۍ حمله به په جدي ډول وارزول شي. د ارګ د یو ویان په خبره په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کار په جدیت سره روان دی. د کابل په شش درک سیمه کې پرون سهار د دو ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو خبريالانو په ګډون نه ژورنالیستان ووژل شول. همداراز په خوست کې د ازادۍ راډیو یو خبريال د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. وبخه په خوست کې د بی بی سی او خبريال د نامعلومو کسانو په دازو اوژل شو. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کابل په پرونی بریټ کې چې په تیرو اول سکلونو کې ساره نه درلود، د بیلابیلو رسنیو نه تنه خبريالان په ابدي خوب بيدسول. ټول قربانيان هغه خبريالان او د رسنیو ځوان کارکونکو چې په شش درکسیمه کې د لومړي ځانمرګ بریټ خبري پوشش لپاره سیمه ته ورغلي ول. د ازادي رادیو خبريالان هر یو عباد الله حنانزي او سباون کاکړ او محرم دوراني چې تازه یې ازادي رادیو سره کار پیل کړی و، د هغو نهو خبريالانو په ډله کې دي چې پرون وژل سول. یار محمد توخي تلونیوس سره کار کاوه. غازی رسولی او نوروز علی رجبی له یک ټلویزیون، شامرای فیضی د فرانس پرس خبری اژانس خبریال، او سلیم تلاش او علی سلیمی د مشال ټلویزیون خبریالان ول. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې پرونی پیښه په جدي ډول ارزوي.
افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې ده، او دغه کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي. وروستۍ پیښه څېړل کېږي، او د ژورنالیستانو د لاسه خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
د امریکا متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، ناټو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پر افغان خبریالانو دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د اروپای کمیسیون ویاند مارګریت شیناز د دوشنبه پر ورځ ویل په دې سختو شیبو کې اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو او خبریالانو تر څنګ ولاړه ده.
Even in war there are laws.
حتی په جګړو کې قوانین شته. ملکیان او خبریالان چې ځانونه په خطر کې اچوي څو له خطرناکو سیمو څخه راپورونه جوړ کړي باید هیڅ کله پناشن نسی. اروپای ټولنه او د اروپا کمیسیون د افغانستان د خلکو او د ټول نړۍ د خبریالانو ترڅنګ ولاړ دي. په تیرې اونۍ کې په افغانستان کې یو ولس خبریالان وژل شول. د کابل د پرونی پېښې د نهو قربانیانو سربېره په خوست ولایت کې د بي بي سي خبریال احمد شاه د دوشنبه پر ورځ د دوو نامعلومو کسانو لخوا وژل شو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. په امریکا کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر خبریالانو وروستي بریدونه شي چې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره یو ډیر خطرناک هیواد دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سټیفن بوتلر د کابل د دوشنبه بریدونه د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار بولي او په کلکه غندلې دي.
د کونړ ژورنالیستانو په کابل کې پر خبریالانو او نورو ملکی وګړو تر سره شوی بریدونه غندلې دي. په دې پیښه کې د ازادۍ رادیو د دریو خبریالانو په ګډون نه ویشت کسان ووژل شول او په زیات شمیر نور ټپیان شول. په دې پیښه کې همداراز شپږ نور خبریالان هم وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کونړه د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب او همداراز د خبریالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې ترسره شوي بریدونه وغندل شول، او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه چې خبریالان بې وسلې وګړي دي، تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنگ کې د دواړو خواوو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری ازادۍ رادیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبریالانو او نورو خلکو شوی بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې فلوه دي، او زمونږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند خوندي کړي چې تر څو پورې په دې ټولنه کې دغه سي بدبختي مونږ وژغورو.
په کونړ کې د بي بي سي خبریال نعمت الله کریاب وایي افغان خبریالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي، تور ته تور او سپین ته سپین ویلې، د حق ویلو او حق پاللو دپاره شپه او ورځ نستړې کېدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولی دی پرته له ډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کېدونه. نن هماغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول. شامري ټولې نړۍ په کچه یو وتلی عکاسو کاکړ صاحب داسې یوه هنجره لرله چې تل یې د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډار یې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بله هم مسلکي خور مهرا او د دې تر څنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللي دي، د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګۍ کړي، او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي، اشتباه کوي او هیڅ کله به دغو ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بېګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکوو چې هیڅ کله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجنه او شهادت د حقیقت ژبه ګونګۍ نشي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ دپاره، د دې ولس د آزادۍ دپاره، د محکومیت نه د خلاصون دپاره او د ظالم د رسوایی دپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیس کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خوا وغوښتې چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغسې پیښې خو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لا یې تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغسې پیښو باندې معمولا غندلی دی او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغې کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلې خبریاله محرم دورانی شامل دي.
له کونړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. خو قدرمن اوریدونکو، دا یوازې ژورنالیستان نه دي چې د کابل په پرونی حمله کې پنه شول. په کابل کې په پرونی حمله کې پر نهو ژورنالیستانو سربیره شل نور ملکی وګړي هم چې په همغه شاوخوا کې وو ووژل شول. همدارس د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په دامان ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو په یوه ځانوژون کې حمله کې یولس ملکیان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول او د شپږو بهرنیو او دوو افغان سرتیرو په ګډون ولس نور ملکیان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې چې د ملکیانو د استوګنې کورونه هم پکې دي خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدر منوریدونکو، پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو حمله یو جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې پرونی پیښه ښیي چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د امریکا د پوځ یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې وایي چې یو بل امریکایي سرتیری چې په همدې چاودنه کې ټپي شوی و د باګرام روغتون ته انتقال شوی او حالت یې ډاډمن دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي د هیواد د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ازبکستان ته د سفر پر مهال ویلي د مرکزي آسیا له دې هیواد سره د ترکیې اړیکې تر ستراتیژیک حده ښه شوي دي. او ټاکل شوی چې د ارمنستان پارلمان نن د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای واخلي. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. شاکر د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلی چې د ازادۍ راډیو او د نورو رسنیو د خبریالانو پر وژنه سخت خپه شویم او د دې وژل شویو کسانو کورنیو ته د زړه صبر غواړم او له وسلوالو ډلو غواړم چې خبریالان دې نه په نښه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وژنه سخت غمجن یم. خدای دې دوی ته جنت او کورنیو ته صبر ورکړي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي پرون لسو خبریالانو او د هیواد نورو خلکو خپل ژوند په حملو کې له لاسه ورکړ. زه غواړم چې د خبریالانو خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وشي. ګلزمان صادق له کونړ نه لیکلي په افغانستان کې افغان وژنه په کلاکه غندم او حبیب زای له د لوګر ولایت له ازر ولسوالۍ څخه لیکي کومه پیښه چې داعش ډلې وکړه په کلاکو ټکو غندو. قدر من اوریدونکو له دې پیغامونو سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. سلطان محمد سرور د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې را سره دی.
تکل صاحب محترم تشکر از شما.